سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د بشري حقونو دروشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون نه په یو پرانیست لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څیړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانونو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون دې په خپل راتلونکي 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانونو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشری حقونو او خزو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن وژل شوې ده. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا ښځه په شخصي دښمنۍ کې هدف ګرځېدلې. د امنیه قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې وې. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر په دې ښځې ډزې کړي، له سیمې تښتېدلی خو دوی د نیولو هڅې کوي. دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. د لوبه د آسیا جام د سلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ترسره کیږي. په دې دور کې هند او افغانستان خپلې دواړه لوبې بایللي او فاینل ته لتاک پاتې دي. د افغان ټیم لوبډل مشر محمد نبی وایي د چا باور نه کېده چې افغانستان او هند له فاینل له پاتې وي.
Nobody can expect that somebody told us that before the tournament then you can guys out of that final.
هیڅ فکر نه کوم چې هند او افغانستان د فائنل ووزی، ځکه دواړه ښه ټیمونه دي. افغانستان دلته شارجه او دوبی کې کورنی سټډیومونه لري، همدارنګه هند هم، نو چا دا تمه نه کوله. افغانستان خپل دویمه لوبه بیګا د پاکستان په وړاندې په ډیر کم تفاوت بایللی. افغانستان یو 130 منډې هدف ټاکلی و چې پاکستانی لوبغاړو په وروستیو ور کې داسې حال کې ورپوره کړ چې یوازې یوه وکټې پاتې وه. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکچوان کې لس تنه ووژل او 13 نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. خبرونه دلته ختم شول. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل ولولئ. تر لنډې دمې وروسته د احمد شیبر په کوربتوب ازادي په سپو کې پروګرام مه هېروئ.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو. ازادۍ په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې مو هرکلی کوم. د افغانستان په ګرمو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو او د پکتیا په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانستل شول. دلته په دې اړه بحث لرو چې تر کله به افغان نجونې له تعلیمه بې برخې وي. روانه اونۍ د افغانستان په ګرمو سیمو کې له کلنۍ رخصتي وروسته نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې شول. د دې تعلیمي کال تر پیلېدو مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د نورو سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي.
د طالبانو امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي، د افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی. دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي، او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځېږي.
طالبانو سشت کال د نوي کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به تر شپږم ټولګي ورپورته پرانیسي، خو په داسې حال کې چې یو شمېر نجونې د ښوونځیو تر دروازو هم رسېدلې وي، دوی امر وکړ چې مکتبونه دې بند وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو د خبر تر خپرېدو وروسته د سېشنبې په ورځ د اطلاعات فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کانفرنس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمېر ښځینه ښوونځیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري. په خبره پلټنې روانې دي چې په پکتیا کې ښوونځي د چا په لارښوونه او په کومو تدابیرو سره پرانیستل شوي دي. په پکتیا کې یو پریکړه او د طالبانو د حکومت د ویان بله خبره څه معنا؟ آیا سره خبر نه دي که د طالبانو یو شمېر مشران نه غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي د شمال د څو ولایتونو بلخ او کندوز او په شمال لویدیځ کې د هرات او بادغیس په څیر پرانیسي؟ د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو د بحث لپاره آصف ننګ ته بلنه ورکړې ده چې وخت د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال وو، او عطا الله ویسا د قلملار ټولنې مؤسس ته مو هم بلنه ورکړې ده چې په دې خپرونه کې برخه واخلي. ویسا د ښوونځیو د پرانیستو او فعالېدو لپاره په تېرې څه باندې یوې لسیزې کې پراخ مدني فعالیتونه ترسره کړي دي. زه د میلمنو هرکلی کوم. ویسا صاحب، که تاسو ته راشو، د نجونو د لیسو د پرانیستو په برخه کې د یو مدني فعال په حیث تاسو څه هڅې کړي دي؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو، ننګ صاحب، او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. شیبر صاحب، زه به فقط دومره ووایم چې کله موږ له وخت څخه د نجونو پر تعلیم باندې ټینګار کوي، دا که جمهوریت و که امارت او که بل یو نظام په افغانستان کی حاکم راځي، موږ به د هر بشر، د هر انسان د اساسي حق لپاره مبارزه کوو او د دوی ژغ به پورته کوو، او دا زموږ د ټولنې د ټولو وګړو، د هر انسان، د هر وګړي اساسي حق دی. نه غواړو چې د یو چا اساسي حق تلپس. دا چې موږ د تیر کال همدغه ورځ چې اتم سپتمبر دی، د زده کړو نړیوالو، یعنی د سواد نړیوالو ورځ ده، په همدې ورځ څخه موږ بیرته خپل کار را پیل کړی. کونړ ته ولاړو، کونړ وټپور ولسوالۍ کې د مشرانو سره مې وکتل. ولایتي سفرونه مې بیرته را پیل کړل چې موږ د زده کړو لپاره په هر ځای کې چې چیرې موانع موجود وي، چیرې د ماشومانو پر وړاندې د یو طبقې پر وړاندې باندې خنډونه موجود وي، دا دغه غږ به پورته کړو. په دې کې د قلملار رضاکار ټیم د مشرانو سره ناستې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړې، د نړیوالې چینلونو سره، هغه چې خبرسازو چینلونو دي، د هغوی سره په دې موضوعات باندې شننې وکړلې، بحثونه یې وکړل، مرکې یې وکړلې، چې تقریبا ډیرو رسنیو همدغه غږ تر نړیوالو هم رسوي، او په داخل کې موږ له یو شمېر پخوانیو مشرانو
ستاسو همدغه هڅو څه ګټه کړې ده تر اوسه پورې؟
ګټه دا ده چې د عام ذهنیت لپاره دا تر ټولو مهمه ده، ځکه چې موږ یو داسې ټولنه یو چې زموږ ټولنه چې ده زیات زموږ په ټولنه کې هغه د سواد کچه چې دغه ډېره کمه ده. نو یو عمومي ستونزه چې موږ له وخت ورسره مخ شوی یو، هغه د عام ذهنیت د جوړښت مسأله ده. موږ باید په ټولنه کې عام ذهنیت جوړ کړو. د ذهنیتونو مسأله چې ده هغه په ټولنه کې
فکر نه کوي چې فکر نه کوي چې ذهنیتونه د پخوا په پرتله په افغانستان کې ډیر جوړ شوی دي، که سرویګانو تراشو که نورو تراشو.
همدغه خبره و چې شیبر صاحب، زموږ د کمپاینونو، د ټولنې د کمپاینونو یوه برخه همدا د ذهنیت جوړول و، همدغه مطبوعات لارې چې موږ غږېدو، د خلکو سره د ناستو، د کمپاینونو، د موټرسایکل کمپاین، یو شمېر نور کمپاینونه چې قلملار ډور ټو ډور، یعنی په دروازه په دروازه
مننه رابشم ننګ صاحب ته. ننګ صاحب، ستاسو په باور په دې تیر یو کال کې چې نجونې له شپږم ټولګۍ پورته په اکثر افغانستان کې مکتبونو ته نه دي تللې، افغانانو څه له لاسه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او میلمه ویسا صاحب ته. زما په نظر دا ډېره لویه ضایع ده، یعنی د یو کال ضایع نه ده، بلکې دا د درېو کالو ضایع ده. هغه تیر کال فراموشۍ ته ځي، دا موجوده کال بند ده، او راتلونکي کال کې بیا د دوو کالو بوج به موجود وي د تیر سنس او د موجوده سنس تا ډېر سره نه کېږي، یعنی دا ډېر تاوان زیات.
له اسف نن سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوه، بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. راوشم ویسا صاحب تاسو ته. ویسا صاحب، دغه لکه څنګه چې ننګ صاحب اشاره ورته وکړه چې دا یو کال د درې کالو زیان دی، تاسو له چارواکو سره د طالبانو له چارواکو سره هم همدا موضوع شریکه کړې ده چې دوی څه وایي؟
موږ په ولایتونو کې د ولایتونو د ریاستونو د مدیریتونو په سطحه باندې، یعنی د لوی رهبری په کچه چې د دې کمه ده په هغه کچه باندې لا موږ بحثونه نه دي پیل کړي چې مثلا د لوی رهبری سره د دې موږ خبرې وکړو. په ټیټه سطحه په کچه باندې چې موږ کمې خبرې کړې دي، همدا خبره مورته کړې ده چې زموږ د وخت جبران چې دی دا ډېر سخت دی، او بیا خاصا زموږ د ټولنې د نورمونو د ارزښتونو پر بنیاد باندې چې کم څه د مز مور یو طبقه خوندې ویني، هغه نجونې ویني، ځکه چې دلته در وخت وړاندې مثلا هغوی ودیږي یا زده کړې پاتېږي، دلته دوی ته ضرر رسیږي، او وخت مثلا د دوی ډېر مهم دی. یعنی تر نارینه طبقې د ښځینه وخت په دې مهم دی، د زده کړو وخت چې بیا دوی دغه چانس پیدا کولی نشي، بیا دوی په د ژوند په ټولو مراحلو کې دوی ته دغه چانس څوک نه ورکوي. نو که چیرې د دوی مثلا یوه ورځ ضایع کېږي، هغه لکه کال داسې ده، لکه میاشت داسې ده، مثلا دغسې د دې وخت چې دی د نجونو د ښځینه طبقې وخت زموږ په ټولنه کې د زده کړو پر بنیاد باندې ډېر مهم دی.
ویسا صاحب د طالبانو له همدغو ټیټ رتبه چارواکو سره چې تاسو کتلي دي، مثلا دوی دې ته څه ځواب لري چې په بلخ، کندوز، هرات او بادغیس کې اسلامي اصول مراعاتی شي او نجونې مکتب ته تلی شي، خو په ننګرهار کې، په جلال آباد کې نشي تلی، په کندهار کې نشي تلی، او په ځینو نورو ولایتونو کې؟ علت یې څه ده؟
یو وختونه چې اصلي خبره نه کېږي شیبر صاحب، هغه دا ده چې ننګ صاحب هم په دې باندې ډېر خبر دی، ځکه چې موین پاته سوی دي، د معارف ستونزې ورته معلوم دي. افغانستان معارف د پاره مثلا دومره بودیجه نه لرله، افغانستان دومره دغه نه درلودی، ظرفیت یې نه درلودی چې موږ په ټوله سیمه کې د خپل معارف موږ مخ یوسو، ډیرو زیاتو مرستې ته، ډونرانو ته، او یو خاص بودیجه د معارف په برخه کې اړتیا وه چې باید معارف لرلی. بدبختانه زموږ دغه بودیجه چې ده دغه بسنه نه کوي، نه پخوا وه په جمهوریت په وخت کې، او اوس خو بیخي بسنه نه کوي. دا چې د نړیوالو ډونرانو مرسته نهسته، دا بیا بیخي مثلا یو بل
دا څرنګه بودیجه ده چې فرضاً نه دلته سوال ویسا صاحب دا څرنګه بودیجه ده؟ البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ته مو هم بلنه ورکړې ده چې وروسته په دې بحث کې برخه راسره واخلي. دا څرنګه بودیجه ده چې په بلخ او کندوز کې شته، په نورو سیمو کې نشته؟ آیا د پکتیکا، د لوګر او د کابل او د پروان نجونې د کندوز او د بلخ ترنجونو ستونزمنې دي؟ آیا هغوی په معتبره دي؟ یعنی
شیبر صاحب، ما مطلب وخت د خبره دا ده چې موږ یو شمېر سیمې په افغانستان کې لرلې چې هلته ستونزه وه، د وخته موږ د نجونو ښوونځي نه درلودلې چې هلته مثلا بیخي باید د سره ښوونځي ایجاد کړي. دا کم تعهد چې دی ورکوي، حکومت یې ورکوي، امارت یې ورکوي، دغه تعهد خپله نه دی کلی سوی کوري. دغه د شپږم ټولګي پرې چې دی وایي دغه تعهد ګوره، په ټول افغان هغه سیمو کې موږ 200 ولسوالۍ لرلې چې هلته بیخي د دولسم ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه وه، تر شپږم ټولګي پورې د نجونو زده کړې نه وې. دلته باید یو خاص څنګړې بودیجه باید ورته وټاکي چې دغه سپری حالت دی راپور لیکي. سپری حالت هماغه چې سپری روان دی.
نو مننه ویسا صاحب، مننه ننګ صاحب سره به دا موضوع بلم ننګ صاحب سره شریکه کړم. ننګ صاحب او بخشي، آیا دیت باید افغانان صبر وکړي چې په فلاني ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نشته، هلته باید مکتب جوړ شي، له هغه وروسته بیا په ټول افغانستان کې نجونو مکتب ته لاړ شي؟
دا اوس چې کوم حالت دی، یعنی دغه چې اوس ما درته ویل چې درې کاله منفي تاثیرات یې په جلکیو غورځولې دي، مګر تر 200 ډېر ولسوالیو کې خزینه معلومه نه درلودلې، او په همدې شمېر ولسوالیو کې خزینه جلکۍ په متوسطه دورې کې موږ نه درلودلې، یعنی ابتدایه کې مې دا نو چالتا تولید نوی بیا په مکتب کې ورته معلم نوی خو تبان د افغانستان اتلس ولایته لدغه سي مشکل سره لپخوانه مواجه وو او دا ولایتو کې جګړه وا یا مثلا دولتي حاکمیت پکې نه وو نو دا ساحه ډیره کمزوري پاتې سو دي کې مختلف ولایتونه راځي پښتانه پکې ډیر دي دا نور ولایتونه هم راځي نو د معلم تربيت شپږ سوله تر شل کال وخت ضرورت لري ان دا سینه چې لسانس سفاری راسي دا بیا معلم تي شپږ کال درته ویلې هغه نور اکمال د تخصص ته ضرورت لري رشتوي میتودولوژي ته ضرورت لري چې هغه پرشتو کې دا اصلاح وروزل شي نو دا مزل ډیر وګدیږي کدا چې را یو انقطاع پکې راسي دا مزل وګدیږي نو زه مسلې د بودیجې سره مسلې د فکری ته دا خو فکری مسله ده چې ګویا مکتب دی بندې نو دا ټول لوی چالش دا باید اوارسي دغه
ننګ صاحب دا ننګ صاحب بخښه کچرته د بودیجې موضوع چې طبي خبره ده د بودیجې موضوع هم تر یوه حده پورشته لیکن شخصي مکتبونه ولې بند کړی دي هغه خو په خپل ځان ته بودیجې لري او په خپل خپل کارونه مختوري
د بودیجې پاس د فکر نه کوم چې وی که عموما که بودیجې پاس وای خو د الیکانو بندو ابتدایي بندو او دا غسی نور اثرات درم دا پاس خو تر اوسه واضح نه ده یعنی دا تاسو چې وای چې د بودیجې په سبب بند دا دولت اعلان کړی د خپل پیاګانه ما دلیل د طالب نه دا اوریدلې چې دوی ولی بند کړای د مقصد
تر اوسه پورې چې ازادي راډیو سره په تیر څه باندې یو کال کې د طالبانو اساس او د تعلیم په برخه کې خبره کړې ده زه خپل د یو ژورنالیست په صفت باندې پدې نه پوه شو چې علت یې څه دی کله فرضاً یو وخت د طالبانو یو چارواکي په همدې ازادي چپو کې پروګرام کې برخه اخیستې وه هغه وویل چې په کندوز کې شرایط مساعد شول هلته تعمیرات وو نو ځکه نجونې مکتب ته ولاړې نو ما له هغه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې ډېرې ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره شته که په کابل کې یعنی هغه ته فکر کوم جواب نه درلود خو دوی ویل چې تر ثانوي عمره پوري بیا بد دلته یو بل سوال هم دی البته دا سوالونه ټوله بیرته طالبانو ته راجی دي چې د طالبانو ویان ته مهم بلنه ورکړي دي چې په دې باس کر سر برخه واخلي یعنی یو سیمه ولې لومړی ټوب لري له بلې سیمې سره ولې فرزن بلخ ولې بادغیس ولې هرات ولې د هرات نجونی مکتب ته لاړې شي او د بدخشان نجونی مکتب ته لاړې نه شي ویسا سپ تاسو څه فکر کوئ
مثلا مشخپل یعنی یو غون حالت چر منس کی ز مشخپل لار ور کی مثلا ز وختل مزار کی دا اوس تل یو په مزار کی شوندی استا انجونی ز مشخپل دی روان دی شوندی تر روان په یو شمیر سیمه کی استا اما ام دغه سیمه کی تر ټول مثلا شرایط مرتب برابر دی زمينه مرتب برابر دالته به بندي یعنی دغه یو جبري حالت دغه پزور مثلا دی او چا حق اخیستل یا دغه څخه هغه محروم اول دغه حالت چې دی دغه یو نو په اصطلاح ظلم دی جبر دی چې دغه جبر باید دی واضح کی باندې دی ته ونه لټول چې مثلا دا په دې دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزه ما وایلستا اقتصادي ستونزه موږ د نړیوالو ډونران سره په خواز موږ حکومتونو دولتونو هم دی معرف حلول باید حل شي مثلا یو شمیر بهانی او فرهنګي او اسلامي دی ورته د کی حجاب دومره لوی مثلا نه ده دا باید حل شي ځکه زموږ ټول خوندې په حجاب کې تلې په حجاب کې وې حجاب استا حجاب زموږ د ټول شرعي حجاب دی دغه بهانه چې دغه باید لری شي که مثلا دغه بهانه دی یو سیاسي فشار په ډول باندې د افغان ټولنې دی کاروي دغه شی نو مشته د منلو وړ نه دی
ویساس مننه ازادي پڅپو کې پروګرام دی د افغان جونو د شونځیو د پرانستو په اړه دلته بحث لرو په خبرونه کې موبایل مانی دی آصف ننګ او عطاولا ویسا زحمت چې پر ساس کوربه يم له بي خبرتي او روسا اوریدونکو ته مخ کوم
ازادي پڅپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
د ټلیفون شمیره مو ده 00420221120451 تکرارومې 00420221120051 تاسو د سکایپ لري هم پرې خبرونه کې برخه اخیستئ شئ البته د واتس اپ شمیره مو د دې لپاره کار نه کوي چې میلمه مو شغلې ویسا د واتس اپ لري پرې خبرونه کې را سره ملګری دی که اوریدونکو غواړي چې پرې خبرونه کې برخه واخلي نو د ټلیفون او سکایپ لاري په خبرونه کې ګډون را سره کولای شي. یو اوریدونکو ته مخه کو را سره ده، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. بله
شیبر خیر، تا ته سلام او میلمنو ته سلام وایم. همدرد در سره پاډی کا کین لغمان.
وعلیکم، مهرباني همدرد.
زما خو دغه نظر ده لکه څنګه چې په پکتیا کې دا مکتبونه د جنکیانو خلاص شوي دي او ذبی الله مجاهد صاحب وویلې چې زه دېنه معلومات نه لرم او زه به پوښتنه وکړم، نو دا خپله یو قسم ځان بې باوره کول دي خلکو ته چې څنګه وزیر ته مثال خبرې او ته خبر نه او مکتبونه دي، او بل یو قسم بې احترامي دي د ولس لخوا نه قانون ته راځي کیږي کنه. نو زه دا وایم چې دې ته خلک نه مجبوره کوي، مطلب لکه پکتیا غونډار جا کې خپل شروع کیږي او بیا دوی وایي چې موږ یا معلومات نه لرو یا خبر نه، موږ به پښتنې وکړو. نو دې نه به دا ښایي چې ټول ملک ته په یو نظر وکتل شي، او که اسلام اجازه نه ورکړي نو بیا بلخ کې ولې ورکړي؟ مثال کنه هغه امکانات نه وي نو ولس خو موږ د مطلب زه د لغمان نه یم، زه ولس هم د بلخ هم ولس ده، نو بیا بل دا اراده سي د خپل یو قسم بنتی پاکی دي دی ولس منځ پیدا کول غواړي. په دې سي اوس مثال خبرې دا کوم علاقو کې سي بندي باید دا خلک راځي شي، او دې ته دا حکومت مجبور شي سي خپل کم بند کی او یا دلته خونه د څه بولس اسکل نه کوي لکه څنګه چې په منګ بندا او منګ په چالانې دو خوشحالي ګوم دا قسم منګ په مغه بل خاندي خوشاله وي، تار ولایت خوشاله وي. نو زه دا هیله کوم چې دې ته یو یو لند لن محاله پلان اعلان کی او په لن وخت یو لاټور افغانان دې لږی ستونزې نه وباسي، دې نه هیله نه د خلاص کی دغه ما نظر کوم خدخه
مننه هم درس بل اوریدون کې ته مخه کوه ازریب سپو کې پروګرام دې مهرباني وکړئ تاسو سره سره است.
بل السلام علیکم شباست محترم هدایت الله هلالم د لغمان له تلنګل څخه سلامونه تاسو من منوتو ګران اوریدون کو.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د رامي کې مل ماسه خزانه د بیلا مجاهد دی د په هنه په بخښه کې کوم مل ماسه لري یا په آینده کې مل مکوي لږ خدمات کنه چې دغه د نړۍ تعلیمي کال چې په دغه د اولي موسم کې چې شروع کیږي کنه شروع کیږي دغه د ځکهونکو پر مخ آیا ځکهونکو ته د البته د وان سن نه پورته اجازه ورکوي کیږي کنه ورکوي کیږي دغه نړۍ کال
دا البته البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود جنو ته اجازه نه ورکړي چې لښپژم ټولګي پورته ورشي. نه نه
خو وخت نه لرم چې د رسنیو څخه همدارنګه د ولست څخه چې پرتو د ستونزې حواله کې خبرو الله د حواله کې کوم ستونزې چې په ټولنه کې دي نو خو هم چې په کورو کې د تعلیم وخت ځای کې به دې لپاره ځواب فکر وسی د دولت او د چارواکو د ولس طبيعت ناسه او ضروري بورم الله دې وکړي چې د انجنونو आवाज دې ته وحسول شي چې د خنجو ته پرانی دي.
مننه چې په پروانه کې ما برخه سره واخسته. د ټلیفون आवाज خبرګي شي او نو ملمنو ته مخه کو نن چې کته تاسو ته راشم څه فکر کوي د دوه ورځونکو په نظر باندې
په تربيت شپږ سوله تر شل کال وخت ضرورت لري. ان دا سنه ده چې لسان سفاري رسیدا بیا معلومه شي شپږ کال درته ویلای هغه نور
ننګ صاحب لکه چې نو سره اورو ننګ صاحب
رښتوي ننګ صاحب میتودولوژي ته ضرورت لري چې هغه
تخنیکی مشکل ده تخنیکی مشکل ده دا ټلیفون به قطه کوله تخنیکی همکار هله کوم دي ننګ صاحب ته برته سره څنګه وي زکه چې اتي راوازي برته راځي ویسا سپ تاسو ته کراشم تاسو د دې اوریدونکو دی نظر په اړه خپل نظر څرګند
کړئ. اوریدونکو نظر خو هغه مرسته د منلو وړ دی، باید د حق دی په ټول سیمو کې په کوم سیمو کې چې ولس غوښتنه کړې ده په کوم سیمو کې چې شوندي پیل سی ودي په کوم سیمو کې چې شوندي باندې دا باید خلاص شي. یعنی دلته مسؤلیت دی د معرفت وزارت دا مسؤلیت دی د دې دا مسؤلیت دی چې یو نسل باسواد کړي دروازې د شوندي د هغه پر مخ پرانیزي، نه دا چې مثلا دی د هغه ممانعت وکړي. موږ بالکل د هر په هر سیمه کې په هر ځای کې په کوم ځای کې چې شوندي نه و په خو هم دا غوښتنه کوله اوس یې هم کو بیا یې هم کو او لټولو خلکو څخه غواړو چې ژغ پورته کړي ژغ ورسوي سره مونږ سره جام سي تر څو چې ستاسو اولادونه د زده کړو څخه محروم نسی، بې سواد پات نسی، د ټولنې د اوږو بار نسی. هر وخت موږ په خپل تبلیغ کې چې ولس دی کوو، خلکو ته کوو، د ولس په انسجام په برخه کې همدا کوو.
ولس څرنګه منسجم شي؟ ولس څرنګه منسجم شي؟ آیا فکر کوي چې مظاهرې وکړي د نجونو د مکتبونو د پرانستو له خاطره؟ څوک
زموږ جوړښتونه دا دي چې پر ځینو شیانو باندې ځینې نرخونه چې زموږ ټولنه لري، ځینې ارزښتونه لرو، کښینی مشران کښینی، مشران دغه کومې موضوع مسئلې ته حل لاره ومومي. مثلا ولې هغه اصلي ستونزه چې د هر مشکل چې دی حل لاره لري، داسې نه ده چې دغه موضوع دومره لویه ده چې حلېدلی نشي. که زموږ مشران کښینی په د ولسوالیو په سطحه باندې، د ولایتونو په سطحه باندې او د هیواد په سطحه باندې دغه موضوع ته یو حل لاره پیدا کړي. داسې نه چې مثلا ډېر وخت مظاهره یا داسې دی چې خلکو ته مزاحمت سوی وي. زه وایم چې په ناستو باندې د ولسوالیو څخه، د ولایتونو څخه، د هیواد په سطحه باندې ټول باید کښینی او د مسؤلینو څخه خپل د اولادونو حق وغواړي. ورته دغه مسؤلین چې هر څوک چې ولې یو خبره خو به دی هم اوري کنه اوري، دغه د معارف مدیریت چې کوم دی دغه خپل ژغ بیرته خپل مرکز ته رسولی سي کې نه سي رسولی. د هغوی څخه وغواړي چې راځي په کومو دلیلو باندې هغه دلیل موږ ته قناعت راکړي. که زده کړه مثلا پرز نه ده، زده کړه لازمه نه ده، دغه نجونو باندې دغه پرز نه ده او اړتیا نشته، هم موږ ته قناعت راکړي، یو قانع کوونکی جواب موږ ته ووایاست. نو په یوه شي کې چې موږ د ولس څخه هر وخت غوښتنه کړې ده، هغه دا ده چې تاسو حق وغواړي. موږ داسې سیمې لرلې څاروان شیبر صاحب چې ډېر وخت هلته بیخي ښوونځي ونه، بیا موږ ورلو د خلکو سره کښېنستو، هغوی ته مو وویل چې ول څوک موږ ته ښوونځي راکړي. موږ المعارف ریاست، د معارف مدیریت، تاسو غوښتنه وکړي، عریضه به موږ یوسو، درته منظور به کړو، رابسو، ښوونځي به درته جوړ کړو. ډېر دغه زموږ د ولس ستونزه همدغسې ده چې ډېر وخت دی هغه ما ادرس نه پیژني چې کوم ځای ته دی ولاړ شي، دا غوښتنه چیرې وکړي. دغه ستونزه موجوده وه، یعنی په ډېر دغه سیمو کې ښوونځي بیخي ایجاد شوي نه وې. د معارف د مقررې له مخې چې باید هلته ښوونځي ورکول شوي وای، هلته ښوونځي نه وه. او دوی پیدله نه مشران دغه د سیمې خلک چې ښوونځي څوک ورکوي، کومه اداره یې ورکوي، دغه مربوطه اداره دوی ته پیژندل. نو زما له هغه طبقې د ځوانانو څخه هیله دا ده چې په دې کې دوی د ولس سره کار وکړي، ولس منسجم کړي، دوی ته دا ذهنیت
ورکړي. ما نه نه را بشم ننګ صاحب ته، ننګ صاحب مخکې ټلیفون کې ستونزه وه، ستاسو په نظر حل لاره څه ده؟ د بشر د حقونو هغه یوې استازې د هیدربار ژغ مې د خپرونې په پیل کې خپور کړو، هغه وایي چې د پکتیا په څیر باید د نورو ولایتونو خلک هم هڅې وکړي چې ښوونځي پرانیستل شي. البته د پکتیا د مرکز او د سمکنیو د ولسوالۍ د نجونو د ښوونځیو برخلیک لا معلوم نه دی چې بیرته بندوي او که به پرانیستي وي. ستاسو په نظر حل لاره څه ده؟
ایډیال لاره دا ده چې عمارت تصمیم ونیسي، دغه د الله تعالی د حکم مطابق چې الله تعالی علم فرض کړی ده په نارینه او په ښځو، هغه دی الله تعالی هغه حق چې بنده ته ورکړی د خپل یو بل بنده یې ترې نه وانخلي. یعنی حجت او دلیل او برهان که وجود ونه لري نو څه بحث به وي. نو زما په نظر باندې یعنی اساسي حل یې دا ده چې عمارت تصمیم ونیسي، مکتب خلاص کړي. دا نور حلونه چې موږ پرې کوشش کوو چې کله د دولت اراده باندې یو شی بند شوی هغه بیا تاثیر نه کوي. تاسو اگر چې ویسا صاحب نه ډېرې پوښتنې وکړي چې ولس به څه وکړي، ولس یعنی د دولت د تصمیم په وړاندې ټول تصامیم ایستي.
مطلب دا دی مثلا آیا په پکتیکا کې فرضاً خلک له خپلو چارواکو دا غوښتنه نسي کولی سي په پکتیا کې مو ښوونځي پرانیستل نو په پکتیکا کې هم پرانیسي، په لوګر کې خلک دا غوښتنه نسي کولی چې تاسو یې په بلخ کې خلاصوي نو لوګر څه ګناه کړي؟
دا پیامونه ډېر زیات دي. ما یو عربي مرجع کتله د العربیه نشر کړی ده، لکه اصولا د ډېر منابع ستاسې د راډیو د پالیسۍ په خاطر باید د بلې میډیا نوم وانخلم. یعنی داسې څه یې کړی ده چې په تېر یو کال کې تر ټولو لوی لابي، تر ټولو لوی کمپاین د ولس پیامونه چې شوي دي هغه د مکاتب د پرانیستو په حیثه کې شوي دي. یعنی تر دې نه زیات بل پیام په افغانستان کې چې ټینګار پرې شوی ده بل نسته. ولسونو خو غوښتنه ده، یعنې زه تاسو ته کوم چې
ولس اراده څنګه ده چې ثابت کو په انډیکیټر باندې په شاخص باندې هغه دا چې ثابتېږي چې تاسو بلیدل چې مکتب نسته په دشته کې چې لکه یو لیکان درس وایي دیوانی لاندې درس وایي دلمر لاندې درس وایي یعنی سیمفونه به نه وو مکتب به هم نه وو اما معلم به راتو لیکان او جلکیو به درس ویو د دې معنا دا ده چې دا د ولس اراده دغه ده چې څوارلس میلیونه انسانان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موجود دي د سواد آموزۍ په سیستم کې ډېر سره کورسه موږ درلودلو معنا یې دا ده چې خلک دا شی غواړي یعنی چې دا تر دې نه لویه دلایل بل نسته دا اوس تاسې وګورئ چې مهاجرتونه څومره سوي دي یو برخه اعظم یې د خپل جلکیو د تعلیم د سرنوشت لپاره څوک ایران ته تللي څوک پاکستان ته دا خو دا وطنونه بند دي ویزې او دا خدمات او دغه شیان هم نسته که دا وایي شاید ډېر وتلي وایي زه وایم چې د دولت د مشروعیت لپاره د دولت د جایګاه د تحکیم او د صلابت لپاره یې هغه مسله چې د ولس سره اړه لري او هېڅ بحرانزام نه ده مشکل هم نه خلق کوي او فرض هم ده او ښه کار هم ده او د وطن د آبادۍ د عمران او د دولت د ثبات لپاره ډېر کومک کوونکی ده د اقتصادي چرخ د ګرځېدا لپاره دا مساهمات دا ونډه یعنی توانمندسازي ده بالاخره موږ یو مور باسواده کوو هغه اولاد روزي هغه د موږ په لاس کې ده اما موږ له مکتب نه محرومه کړی لی خدای شناسي نه موږ دوی محروم کړي دي په کور کې کېنولي دي درس هم ښځه ورکوي موږ مکتبونه خو د جلکیو جلکۍ ښځې معلم درس ورکوو یعنی اتیا پنځه اتیا فیصده سیستم هغه خزینه یعنی ښځه محوره او دا زموږ تعلیمات د ښځو نو داسې دلیل مشکل هم نه و نو زما په نظر دا چې پیام رسانی سوی ده کمپاین سوی ده ګیلي سوی دي اعتراض سوی ده هر څه سوی دي او صمیمانه تقاضا وین به حد زیاتې سوی دي خو باید او زیات چې زه اورم د ځینې طالب مشرانونه دوی خو انکار ژبه نه کاروي ځکه اوس مشکله ده چې ګیله وکړو دوی وایي چې تعلیم فرض ده لازم ده موږ یې خلاصو خو موقتاً بند دي امر ثانی پوري بیا چې وایي چې امر ثانی چې شاید خبرت نه وایي دا یو نیم کال تیر شو نو په سبب بند یې هم داسي
مننه ننګ صاحب ویسا صاحب بیا هم که امده موضوع تراشو حل لاره تاسو په څه کې ګوري ځکه چې په یو ولس کې چې مکتب نه وي هلته به نه پرمختګ وي نه به تمدن رامنځته کیږي نه به نوی نسل روزل کیږي خصوصا د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه مشهوره خبره ده وایي که یو نارینه باسواده شي یو نسل به باسواده شي او که یوه نجلۍ باسواده شي شپږ نسل به باسواده شي حل لاره څه کې ګوري
حلاره خو موږ چې دغه څه وویل څه ناری مو وویل ټول مو وویل پخوا مې هم دا وویل چې یوه حلاره موږ لرو زده کړه ده په افغانستان کې تر ټولو زیاته پانګونه چې کېږي هغه باید پر زده کړه باندې وسي هغه ځکه چې زموږ د بېسوادۍ کچه د دنیا څخه ډېره پورته نظر زموږ نفوس ته نظر زموږ اراضي ته زموږ د سواد کچه چې ده ډېره ټیټه ده او نسته مثلا سواد باسواده وګړي ډېر نه لرو او زده کړه مثلا هغه سي معیاري نه ده نو یوه حل لاره موږ لرو چ هغه زده کړه ده چې د ټولو بدبختی او څخه راووز د ټولو تاریکی څخه راووز له احتیاجی راووز له دنیا څخه دی او خپلواک افغانستان په وړا په خو باندې چې زو نو هغه تر ټولو مهمه
بله
خو بدبختانه دلته حکومتونه په دې کې کوټلې ګامونه نه اخلي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي که حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي زموږ دغه ستونزه حل کیږي ولس غواړي موږ غواړو دنیا غواړي یوازې دلته یوه خبره پاتېږي چې هغه راځي د مسؤولې ادارې ته مسؤوله اداره باید د دې لپاره لازم ګام واخلي
مننه ویسا صاحب ننګ صاحب یوه موقتي حل لاره آیا ممکنه نه ده چې ځینې افغانان چې په بهر کې دي تاسو چې ځینې افغانان د تعلیم له خاطر د نجونو د تعلیم له خاطر له افغانستان اوسي ځینې کسان چې په بهر کې دي دا ممکن نه ده چې دوی په آنلاین ډول خپل خپلوانو ته درس ورکړي ننګ صاحب نه سره اورو لکه چې نه پېژم ستاسو ټلیفون کې څه ستونزه سره بیرته بل سره تاسو ته زنګ ووهو ویسا صاحب تاسو ته که زه دا پوښتنه راجی کوم څرنګه آیا ممکنه نه ده ځینې افغانان چې په بهر کې دي دوی خپلوانو ته درس ورکړي بلې
بالکل په هغه سیمو کې چې په افغانستان کې په شهرونو کې په ځینو ځایونو کې چې موږ لاسرسی لرو، په افغانستان کې خو ډېر وخت دغه لاسرسی چې دی دغه ډېر وخت ممکن نه وي، لکه انټرنیټ مثلا یا مثلا ټلویزیون یا نور شان مثلا چېغه وسایل چې لازم دي موږ وسایل نه لرو لاسرسی. کله لاسرسی ولرو په بهر کې افغانان مسلکي افغانان کولای سي چې وکورني یو کلی یو ولسوالي خاص خاص سیمي دی وټه کې او اداګې د پار مثلا دی لابي وکي پندریزین کې پندراتو
ویساسر او بخښه نه نه یعنی کټ او بخښه او بخښه یعنی په لویه کچه باندې ممکن بیا هم مشکلات رامنځته شي او کېدې شي چې د طالبانو چارواکي ممانعت وکي. نه په وړه کچه باندې مثلا زه وغواړم کې ملوسه پوره زه وغواړم یا تاسو وغواړئ چې د خپل تر لور ته د ماما لور ته د گاونډي لور ته یو لاسو کسانو ته یو چرته تاسو آنلاین زده کړه ورکړي، آیا دا ممکنه ده؟
بېخي ممکنه ده. همدا اوس یې موږ لرو په ځینو سیمو کې اته ښوونځي لرو د خواندو د پاره لرو، یعنی واز نه دا چې مثلا دی وې کورنۍ د پاره لرو د یو پر د پاره هم نه لرو چې مثلا دی یو پر د پاره، بلکې موږ یو دی یو ټولګي درې ټولګي څلور ټولګي پنځه ټولګي دغه سی ټولګي لرو. یعنی دا ممکنه ده چې کوم وخت ورکو هغه افغانان چې مثلا امکانات لري د دوی څخه هیله کو چې په دغه برخه کې دي د افغانانو لاسنیوي وکړي مرسته وکړي. یعنی موږ هغه کورنی شووندي چې سپورټو موږ اوسم په افغانستان په یو شمېر ولسوالۍ په سیمو کې لرو، یو لار دا ده چې مثلا موږ ډیر مسلکي استادان نه لرو، نو بیا یو څه امکانات یو ته برابر کړي دي د انټرنیټ چې آنلاین زده کړې هغه ته زموږ ټیم یې کې خپل د کلملار رضاکار
بله. ننګ صاحب ستاسو د ټلیفون نن هغه نه کوي یاري نه کوي له ازادي راډیو سره، څنګه تاسو څه فکر کوئ په همدې برخه کې چې ځینې افغانان چې په بهر کې دي، آیا څومره امکانات شته چې دوی آنلاین د خپلې کورنۍ نږدې غړیو ته چې نجونې دي هغوی ته تعلیم تدریس وکړي، آیا ممکنه ده؟
یو د ممکناتو خبره ده، یو د په اصطلاح د مشکل اصلي مسله باید سړی رادیابي کی. یعنی که د طالبانو اسلامي امارت په دې خاطر چې د جلی بیرون راتک په صنف کې صحیح نه ده، نو بیا د آنلاین او آفلاین زده کړو بحث کیږي یا دې ته ورته نور بدیل تعلیمات چې له بدیلو لارو نه چره جوی وکړي. اما که په امارت کې دا تعلیم او دا مکتب بند وي، بیا چې جلی دوه کاله ویلې درې کاله ویلې هغه ورته معاوضه کېږي نه په رسمي توګه، یعنی د دې په ډیپلوم کې تاثیر نه لري. دا به درس حاصل کړي، زمرې تعلیمي به حاصله کړي، اما څه به نه وي. دا باید دولت جواز ورکړي، یعنی اول دې دا دروازه خلاصه شي، اول دې دا غوټه خلاصه شي. مثلا د افغانستان خو مشکل نشته، ما درته ویل چې د دنیا په دا 200 ملکونو کې تنه په افغانستان کې دا پدیده راپیخه شوې ده، په دا ډیر تلویشت اسلامي هوادو کې هم دا شی نشته چې مکتب دی بند. بیا مسله د لباس وي، او لباس تغیر کوي. یعنی په افغانستان کې خو مسله په دې حال ده چې غالبه توګه، یعنی اغلبي توګه چې د جلکۍ او مکتب ته جلکۍ خزینه معلمانې دي، په نصاب کې مشکل نشته، په لباس کې مشکل نشته. که اسلامي امارات مشرانو ته د لباس مسله خو تاسو نمونه وروخه یورته دغه لباس نه د ټول به مغه رعایت کوي، نو دا مسله چې نوي د نصاب مسله چې نوي کلتوري مسله نوي د خدماتو مشکل نوي، هم ماشته هم خدمات ته هم مکتب ته هم سنسه.
طالبان کلتوري ادبي، البته طالبان کله ناکله کلتوري ادبي، خو بیا د کلتور په برخه کې دا سوال ده چې په بلخ کندوز او په بادغیس کې بیا ولې کلتور سم ده او په میدان وردګ کې سم نه دی؟
شیبر صاحب کلتور خلوی باسه، یعنی کلتور چی شي؟ څه شي دی؟ کوم ارخ دی کلتور سره مشکل ده چې دا دوی واضح سي؟ یعنی کته څه وضاحت وي چې زه په باس وکم، اما ما ته وضاحت نشته ځکه دوی خدا خو عامه اصطلاح ده. کلتوري مسله کې لباس راځي، په کلتور کې هغه رواج دی، میتودولوژي دی، مکتب دا پکې راځي، یا غیز وختي ده یا نا وخته ده، په غرمه کې ده یا د شپې لیسې دي یا فلان ده چې دا ارخ نه لګوي. نو دې کې به څه مسله دي؟ موږ د اطراف زه په خپله د پوهنې وزیر ومه او موینه ومه، دا سیستم ما لیدلی ده د اطراف. په اطراف کې زموږ د الیکانو او د جلکیو لباس هغه اطرافي ده. تاسو بلې دلې په اورزګان کې زابل کې ویلمن کې الکان خړ خړ کالی اغوستي دي، یا د مخپل کلی هغه دی کوسي لباس دي کور لباس اغوستي ده وردی جلکې هم په دې ترتیب سره. بیا چې ده د جلکې ولیک په بهتري په دی ده چې هغه ایجاب چوي اسلامي ایجاب، یعنی سپین ټکرای ده او تور لباس ده پټ، نو دا اسلامي ده. کتر دې پورته اسلامي کوم نمونه وی چې هغه ورکو دا جلکۍ او چې دغه واغوندی نو هم صحیح خو ویخی. نو زما په نظر د زده کړو متوقف کول دا ډیر لوی تاوان ده، دیکته دلیل نسی پیدا کېدلی. دا ملګری چې دې قصې اورم مجهوله مبهمه قصه وو کې دا د خدای لار نه ده، د خدای بندگانو سره دغه تعامل نه ده، د خپل مسلمان رعیت سره دا تعامل نه ده چې ته دته ګونګه مسله یادوي اصلي دلیل ورته نه وایې. مکتب جلکۍ بند تاوان د مملکت تاوان د نسل تاوان د کورنیو تاوان خو شرایط برابر کوي. په کدي کتابو کې چې ما لیدلی دي، یعنی زما مخې ته دا ټول میتود پروت ده، ته په خدای باور وکړه چې ما پکې کوم خلل نه ده لیدلی. ښه، بیا نصاب متغیر او عنصر ده، ثابت شی نه ده. که کوم شی دې تغیر وړي خو په تغیر به یې کړو، دی باندې کار وکړي. اما دلیل ورته وایي ولسته چې دا په دې دلیل دومره وخت نیسي زمونږ نه، تاسو راته حوصله وکړئ او له دې صبرم تشکر کوم. نو دغه زما په نظر باندې دلتنګه حالت ده، ښه حالت نه ده، تاواني ده. مشروعیتونه تر سوال لاندې راوستي دي. په خپل د طالب لپاره ډېر تاواني ده، ډېر زیات تاواني ده. دوی به په خپل بیا په دې باندې په قیمت یې پوسي چې دا مونږ دغه د ولس لپاره باید دا کار کړی وای. اوس خارج پریک ده، دنیا پریک ده چې هغه چیغه وږي. دنیا نه دی بشر دی حقوق او غم ور سره ده، نه امریکا سره، نه غرب سره، نه شرق سره. د مونږه درد د مونږه درد ده. نه دا مسئله اوس مونږ ته ثابت شوی دی. زه د یو چارواکي په توګه پخوانی زه پی پیګم چې څومره لویه لوبه وسوه دی ولسونو پر سر باندې. مونږ پی پښیمانه یو په دې تسلسل کې. اما د دې ولس لپاره چې څه شی دی باغه که خو باغه باندې خو پیغو تاوان زوم طالب دي دي خپل ولس لپاره په خپل تصمیم نه نسې دوی دي خوشاله کی. دوی ته دی وایي چې دغه د منګه دیدګا ده، د منګه دورنما ده، د منګه غا اسلامي نظر ده. دغه پر بنسټ باندې دغه د تاسو دغه کار منګه وکو، دا چې نصاب جوړ کو، دا ګټه ور ده، دا په پاینده کې تاسو دینه دنیا جوړه کی. نو چې په دا ارت جوړ جوړ دي
د تاسو ځنی څرګندونی طالبانو ترجیح او د خبرون لپاره هم طالبان باید دې ته جواب وای. د طالبان وایم چې بیولا مجاهد ته مو بلنه ورکړې و را سره منلې و چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي، خو دوی ټلیفون نه اخلي. لکه څنګه چې ننګ صاحب تاسو وویل د طالبانو یو چارواکی چې له دوی سره کار کوي ډاکټر فاروق اعظم، یغه په ښکاره طالبانو ته د علما او په غونډه کې وویل چې تاسو د نجونو له مکتبه د ابن لادن قضیه مو جوړوي چې بیا بهرنیان در تراش او په تاسو باندې بمباری وکړي او بیا تاسو په شل په شل سره روان شي. ویساس بیا هم که حلارې تراشو، تاسو دې لپاره چې د مکتبونو په برخه کې مدني فعالیتونه کوي، کدا کې سم د روانه و مثلا میاشتې میاشتې وخت نور ونې دا د وستې ګرمسیر حقم وخوړل شو، بیا ژمی راځي، بیا په ژمی نه وخت تیری شي، موقتي حلارې په څه کې ګوري؟
شبر صاحب موږ موقتي حلارې مثلا لکه دنیا چې ورته لري موږ ماغسي موقتي حلارې مثلا ورته نه لرو، ځکه چې موږ مسلکي معلم نه لرو، موږ وسایل نه لرو، نت لاسرسی نه لرو، ټلویزیون ته لاسرسی نه لرو، راډیو ته لاسرسی نه لرو، ټابلیټ چې مثلا کم ټابلیټونه کاریږي، دغه د آی پیډ دا شان کاریږي، هغه امکانات هم موږ ولس نه لري، موږ ولس غریب دی. نو ځینې دغه موقتي حلارې چې دي هغه له ډېرو ګڼو ستونزو ډکه دي. یوه حلار چې ده هغه چې هر وخت د حکومتونو مسؤلیت دی، ولی مسؤلیت په مسؤلانه ډول باندې نه اجرا کیږي، نه تر سره کیږي، موانع پکې رامنځته کیږي. نو زموږ څخه ټولې حلارې دا ورکیږي، ځکه چې غربت دیولس او دیولس اړتیا دی ټولو اسانتیا و نشتون. هغه څه دي چې ټولې حلارې یو ځای ته راځي چې هغه حکومتي مرجع ده، چې حکومتي مرجع ټول امکانات برابر کړي.
مننه ویسا صاحب. د لغمان یو اوسیدونکی د مریم په نوم چې د اتم ټولګي زده کوونکی ده، د دې څرګندونې اورو.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات پته مو او هله مخودله چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکې موږ بخپل زده کړه پاته ورسو خو متاسفانه چې په خاطر کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنکړه په خاطر ولایتونو کې مکتبونه لا هم بندي او هغه هله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خنځي به شروع شي مکتب اجازه راکې موږ بخپل خنځي تلاشو نو زمونږ هله بیا مل خاور سره خاور شولې
د ختیس ولایتونو یو بل اوسیدونکو د ننګرهار اوسیدونکو ځلا چې د دولسم ټولګي زده کوونکو دی وای
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل شوي په دې تم امید باندې مې چې تر څو موږ لپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو
ننګ صاحب دغه رقم څرګندونی چې نړیوالې اوري ملګری ملتونه یې اوري آیا ممکن ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
ما خو شیبر صاحب چون زه یې نه ده کنې دا د بهرنیانو تاسې وایي چې دوی به د جلکیو د مکتب لپاره دوی موقف ونیسي دوی ته د بشریت موضوع زموږ سره حل ده دوی سره دا مسله نشته که اوکراین ټول تباسي که افغانستان ټول تباسي دا تحریمې چې لګولی دا انزوایې چې لګولی چې څلوېښت میلیونه انسانان یې د مرګ او لوږې سره مخامخ کړي دوی سره به څه د بشر غمي
وباشي یو خود دولتونه دي انتقادونه دي او دا خبرې دي لیکن په همدغه پرمختللې نړۍ کې سازمانونه دي بشري ټولنې دي مدني ټولنې دي مثلا هغوی لپاره هغوی په خپلو چارواکو باندې فشار راوستی شي هغوی د انتخاباتو په برخه کې په دوی کې دوی ته رای نه ورکوي یعنی مثلا که دغه نن د جرمني سر اعظم شولتس وغواړي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني په جرمني کې نیمایي رایې چې میرمنو دوی ته ورکړي دي هغوی انتقاد پې کوي چې ولې زما مطلب دا دی
پر رای باندې خیر ترامپ غوندې سړی ته هم رایه ورکوي برلسکونی ته په رایه ورکوي دنیا کې دا مسله خیر دی ته زه بحث د موږ او تاسې نه ده زه به راشم دغه د نړیوالې ټولنې فشارونه د هغوی همکاري د دوی مراودات دا تر څو چې دولت رسمیت پیدا نه کړي دوی هغه خیراتي معامله پر مخ وړي اما د زده کړو مسله په مخ نه وړي تاسې پوهیږئ چې بانک نړیوال بانک شپږ سوه میلیونه ډالره کومک وکړو یو سلو پنځوس میلیونه د معارف یې ماتله کړي دي یعنی نورو سکتورو ته یې وویل چې دا به ورکوو لکه صحت او دا نور مسلو ته زما په نظر هر هغه طرحه چې کوي هم او د طالبانو لخوا وړاندیز شي نړیوالو ته چې دغه مشکلات موږ لرو نړۍ به په دې بابت کې ممکن تر یو حده کومک وکړي هغه سې به یې ونه کړي لکه د یو مشروع دولت سره چې کوي یو قانوني دولت سره چې کوي بیا به دا د قانونیت مسله دوی بهانه کوي چې دا قانوني دولت سره موږ تعامل لرو یا نه لرو دا مسله ده یو تاسې د بدیلو لارو او حلونو پیسه کې لارې ډېرې دي مثلا آنلاین آفلاین دا سی بي مکتبونه موږ درلودلو تاسې کمیونټي بیس ایجوکیشن دا په کلي کې موږ مکتب چې څوک به نه راتلی سوی جلکۍ نو موږ په کور کې ورته مکتب ورکوو په یو اجره کې په یو میلمستون کې په یو ځای کې نو یا په جومات کې هغوی به راتلل هغه درس به یې پره کوو دا کار ممکن ده غیر حضوري تعلیمات موږ لرو چې زمرې تعلیمي ورکو جلۍ ته ووایه چې ته وم صنف دې په کور کې ووایه ټیوشن اخلې هر رقم شي اخلې بیا دا یې تکمیل کړي بیا راسې ارتقایي ورته وایو دې ته بیا دا ارتقایي امتحان ورکړي وم نه اتم ته لاړه سي نه هم ته لاړه سي دا لارې موجود لري دغه نورې د ټکنالوژۍ د لارې نه د تعلیماتو د تلویزیون له لارې نه دا ټولې لارې هم ممکنه دي او تر ټولو بهترینه لارې چې ما مخکې په تاکید وکړو چې د خزینه و لخوا خزینه و ته تعلیم دا په افغانستان کې په دا نظام کې خو همغه نظام و خو همغه سي موجود ده نو هغه لارو نه دا ټول ممکن ده په دې شرط چې دا رسمیت د دې دورې ولري دا زحمت چې ته یو کال دوه کاله باسې کدا و نه منل سي درته وایي چې نه ته په شپږم کې چې وي بیرته بل شپږم وایي خو بیا فایده نه لري یعنی دا الک جلی به ترنه مستفیده سي خو اعتبار به ورنکړل سي که رسمیت و نه لري دا تعلیمات
نو نن څه ستاسو په باور دا څه دی البته نړیوال بانک پنځوس میلیونه ډالر ته اشاره وکړه نو کله چې مکتبونه بند وي نړیوال بانک کلی پیسې ورکړي خپل نړیوال بانک دننه د دوی رئیس هیئت ته اجازه ته نه ورکوي ځکه چې دوی خپل په مشکلاتو سره مخامخ کیږي لیکن تاسو د مخکې د نړیوال مشروعیت خبره وکړه په داخل کې فرضاً په افغانستان کې تر نارینه و دنجونو شمیر زیات دی په دغه میلیونونو نجونو چې په افغانستان کې دي دا خپل د طالبانو د نظام مشروعیت سوالیا نشتی چې مکتبونه خلاص نه وي.
خو ما تاسو ویل مخکې ما په دې باندې وغږیدم چې تر ټولو ډیر تاوان دوی ته کوي په اخلاقي لحاظ، یعنی کای د نړۍ فشار نه وي هم په داخلي مشروعیت لپاره هم دوی ته تاوان کوي. او بل دا د دینی مسله ده، یعنی دا کې د اسلام نړۍ اسلامي هیوادونه اسلامي سازمان د دنیا ټول هیوادونه په خفه دي، یعنی دا څوک نشته چې څوک وایي چې آفرین تاسو تاییدو ډیر لوی کارم کړی ده. په هیڅ دنیا کې هیڅ سازمان هیڅ ملک دې څه کړی نه ده. بل تاسو یو ټکی ته ډیر ظریفه اشاره وکړه، د رسمیت پیژندنې لپاره هلته کریټیریا ده، یا څه معیار کې خودل سوي دي، چک لیست ده، لس دولس دانی دي. په دې کې یو دا ده چې ته د قانون اساسي ولري، د تا دولت لوګو ولري، بیرغ ولري، ملي سرود ولري، پلان ولري، جغرافیا یا حدود عربیا اراضی ولري. دا څه ډیر مسلې پکې راغلي دي. یو مسله دا ده چې رعایت د حقوق د بشر او اساسي حقوق انساني، هغه کې د انساني حقوق په لاندې داسې بلیټ بلیټ راغلي دي، د تعلیم مکمل حق خزي ونرته دغه پکې داسې راغلي دي. یعنی دغه په کنوانسیونونو کې، په څو کنوانسیونونو کې، یعنی موږ دیارلس نړیوال کنوانسیونونو کې غړیتوب لرو، افغانستان یې لري، د دولت په توګه، د حکومت په توګه نه، د افغانستان یو دولت چې د ملل متحد غړی ده، د کې موږ تعهدات لرو. نو دا ټول هغه ماتله دي. دغه تعهداتو پر بنسټ باندې بیا د امرسته جاری کیږي. مثلا موږ ته جی پی ای ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن دا په نړیواله کچه موږ غړیتوب لرو، د دوی مرستې 100 میلیون هر کال وي، دا مثلا ماتله دي. د بانک جهانی 150 میلیون مرسته ماتله ده، دا څه ډیر مرستې ماتله دي. اوس ګوره مکتب نه جوړیږي، ساختمان نه جوړیږي، دا کار دی الیکانو ته تاوان رسیدلی. نو زما په نظر باندې دا ټول کای حساب کې سړی تاوان تاوان ده. نو دا ولی ده په خپل آیا څوک د تاوان کار کوي په لوی لاس چې دا تاوان ده خو مې کوي؟ د فائدې کار دی، او دولت د سټیټ اکټرانو په توګه، دولتي اکټرانو په توګه دا طالب خو نظام دی دوی ده. نو دوی د دولت چلن باید لدی څه سره وکړي په دې دو سره. دا تعلیم دی چې د خارجانو لپاره نه ګټه کوي، د چل کوي نه تاوان کوي، دا یو فریضه ده، الله تعالی فرض کړی ده. دا تعلیم
نن
څه دی لپاره باید د دین له ځګانه موږ باید دې ته ونه کومونه.
نن څه د تعجب خبره شاید دی چې په خپل طالبان مثلا وای دا زبیولا مجاهد خبرونه کې برخه ونه خسته، دوی په خپل دا خبره یو رسی وی رسنی ته په کابل کې وکړه یو دواونه مخکي، وای کده سما پلاس کې سبا سبا دنجونو مکتبونه پرانیسم. یعنی موضوع په دې کې ده چې نوچا بند کړی دي، دې ته بیا دوی هم جواب نه لري.
ما په نظر باندې د زیات طالبانو د مشرانو سره د شخصا هم کې نستیم تماسونو پرې حد په مجالسو کې، اما د دوی دیدګا د دې مکتبونو مخالفه ما نه دا اوریدلې. یعنی بحث سوی ده، داسې څوک نه وایي چې یاره دغه د اسلام حکم ده چې دا مکتب خوشی نه ده. نو دا د نوی اټ یوه، یعنی ما په هیڅ مجلس کې داسې تر اوسه نه دا اوریدلې. دوی په ظاهره چې مثلا ذبیح الله مجاهد دا سنور ملګری چې د امارت ته ویندویان، دوی اکثره مثبت خبره کوي، یا څوک چې دوی په نمائندګۍ په رسنوي کې ونډه اخلي هغه هم مثبت خبره کوي. یعنی انکار نشته، انکار چې انکار نه وي نو بیا سړی باید دلیل هم ونسو ویلی. اوس زمونږ خبرې دي چې د یو خبره وکړي طالبان وایي چې دغه ټولې خبرې چې د عملګري کوي د خلګي کوي، دغه مونږ هم وایو چې دا تعلیم ښه شی ده، ضروري شی ده، دینی لحاظ لازم ده. نو مونږ دا کار موقته کړی ده، نو بیا ته دلیل ورته وایه.
مننه ننڅه د خبرونه ورسوي تر رسیدلی و بیسا صاحب، تاسو څه وړاندیز کوي څه باید وشي؟ یعنی که طالبان په همدغه خپل سیستم هم د سر روان وي او انجونی له تعلیمي به برخه کی شي، څه باید وشي؟ ځکه چې دا تعلیم خو ډیر ضرور دی. د کوفیانان د ملګر ملتونو د پخواني سرمنشي و خبره و، وای د انجونو تعلیم د نیستي او لوژ مخانیسي. او د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما یو وخت ویلی وو، اغه البته د تعلیم او د کار تر برخې ویلی وو، وای ک یو ډله د لوبغاړو ولرو او نیمایي لوبي ته پرې نشته او نیمایي پریشتو، نو خامخا به مبارزه بایلو. بیسا سب څه باید وشي؟
زه بیا هم یو شی اغه ولسی غشتن کی دا باید را ګړندې شي، ولس باید ودرېږي، یعنی د خپل حق د پاره که ولسونه ونهدرېږي، د ولس ټول اکشار مثلا مدني ټولنې مشران، مشتک مشران، نورو کلیوال مشران، ملکان او همدغسې طبقې چې ونهدرېږي، تر هغه وخته پورې زموږ دا موضوع د حکومتونو سره نه ارېږي. ولسي فشار، نړیوال فشار خو روان دی، نړیوال فشار تر اوسه پورې هغسې نتیجه نه درکړې. ګوري، یو شی چې ویل کېږي په ځینو سیمو کې دغه زموږ ولسي فشارونه دې ته لاره هواره کړې ده چې ښوونځي خلاص شي. که ولسي فشار څخه موږ کار واخلو، ولسي غوښتنه وکړو، ولس پنسجم شي، په دې کې موږ حق اخیستلی شو. اما دغه په نړیوال پرې کې تړې بیا پاتې یو، په رسمیت پورې کې موږ پېژندو بیا به زموږ حق هماغسې پاتې، موږ به محروم یو. ټول به وایو چې تعلیم ښه دی، تعلیم په ښه به وایو، خو ولس به محروم وي. نو زه د ټول ولس څخه غواړم، د خلکو څخه غواړم چې په دې برخه کې یو همغږي د ټولو رامنځته شي، د ټولو اقوامو، د ټولو سیمو، د ځوانانو، د سپین ږیرو، د مشرانو، د ټولو یو انسجام، یو ژغ، یو واحد ژغ چې حکومت دې ته مجبور سي چې موږ ته همدغه حق راکړي.
ډېره مننه وي صاحب. د طالبانو یو مسول جنرال مبین په نوم په ټویټر کې په یو پیغام کې لیکل شوی دی چې میرمن مې ډاکټر ته وروسته او ډاکټر راته وویل چې ولې نارینه ډاکټر ته خپل میرمن نه ورولې. د بیا دا لیکلی دی چې زه له شرمه په خپل موبایل باندې بوخت شم او موبایل باندې مې ځان مصروفه کړو. آصف ننګ د افغانستان د پخوانی د پوهنې وزیر او مرستیال او عطاالله ویسا د قلم لار ټولنې مؤسس، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپاره.
کابل غم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا دخاپے رو د وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا اوبینو لمبے دل تا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خیالنا گلال نسرنا لوی پبارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا لوی پبارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی زخفگان وطنا ہر ذکر نوین ساسی زخفگان وطنا تازو وجود ورنا اپ دخمن پورشا تازو وجود ورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا